هډوکو باندې د دوی کرپندوکي سکلیټي برخه نه. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې جوړ روغ صحت مند به یاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و اووم لوست. راځو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پېژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې ده هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ او ستاسې درس به د درڅلوېشتمې صفحې څخه تر نهه څلوېشتمې صفحې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کوم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویلم چې دا د وینې اجزاوي چې دي هغه خپل زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړیږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومیږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسې ټولو لیدلی دی چې سره یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې سر خلاصوو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي. هم دارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کیږي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او ضمیموي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه سینې پنجره او د ملا تیر شامل دي. او ضمیموي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتي دي. او د ضمیموي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دي. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو پښې اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمېر ډېری چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندو ته اسکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسې مخکې وویل چې هډوکي چې دي هغه د بدن داخلي اعضاوي داخلي غړي چې دي. لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چې کوي ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه کولمې همدارنګه نور اعضاوي چې کوي ساتي، دغه رقم د ملا تیر دی چې هغه چې کوي شوکي نه خاصه. یعنی دوی چې دي دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوي چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمي اساسي دنده سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، د کلسیم دی، دغه څه ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسې وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم، دغه دی فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي منرالونه چې دي ورستي. او بل موږ وایو خوځښت، چې د مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دي یا مثال د یو شی راپورته کوو د لاس په واسطه، دا ټول چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چېر د سکلیټ په واسطه سره. که چېرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دي دوی موږ په اسانۍ سره سرته نه سوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویا صفحات دي موږ ویلي وه دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي سپین کرویات دي چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله نو دوی چې دغه کم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یې دي چې په هغه ځای کې جوړېږي ورپسې راځو د هډوکو جوړښت هډوکي چې دي موږ او تاسو پوهیږو چې دا خپل یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست سي چې هغه شامل دي همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه چې سوي دي جوړ سوي دي چې په کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دی نه کوچنیان چې کله پیدا سي تر ډېر وخت موږ وایو د دوی هډوکو چې دی ډېر پاسته او ارتجاعي وي دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال لغه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دی دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت چې د خوراک په خوراک تغذیه سره شته تغذیه سره د دې کوم هډوکي چې دی هغه بیرته تشکیل د وخت په تیرېدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي او بل موږ وایو چې هډوکي چې دی په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوی دي چې یو متراکم هډوکي دی او بس فنجي هډوکي دی چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دی نسجونه چې دی هغه یو د بل سره ډیر نږدې ډیر په کلک ډول سره پراتی چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو چې دی د دې کمی حجرې چې دی هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري او سفنج ډول چې دی هغه به د دې کم حجرې چې دی نسجونه چې دی هغه په غیر منظم ډول سره یو د بسر په ډیر فاصله کې پاتې دي او د دې کم حجرې چې دی په هغه کې ژورتیا هم لیدل کیږي بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې به دي د هډوکو مغز قرار لري او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغه هډوکو د پاسه د دوی هغه نری مثال ویشته ډول رګونه چې دي حالت چې لري قرار لري چې د دې لارې د وینې انتقال شکیر صورت نیسي ورپسې راځو د هډوکو ډولونه هډوکي چې دي عموما په دا کوم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي چې اوږده هډوکي لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسو وایي مثال د رانه هډوکي دي د بازو هډوکي دي او دا کوم د پښو هډوکي چې دي د شکیږي په اوږده هډوکي شمیرلای شو او دوی چې دي اوږده او نری وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انیتاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي او مثال شو مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی شو همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی شو او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسو وایو چې دی نری پلن او سپک وي او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي چې په هغه کې موږ او تاسو مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مهم وویل د سینې هډوکي دي د ورانه یا اوژې هډوکي دي او د سینې پنجره پکې کې شمیرلی شو ول پسې راځو کرپندوکي موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړي منظمه بڼه نه لري او نور هډوکي په سر په اوږده لنډ یا پلن ډول کې شامل دي لای نه سي او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کې برابر وي او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي او په پرته له دې چې د کژېدو ورتیا هم چې د پکشي کې لیدل کیږي او اور پسې راځو بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزور برخه ده چې باید د دې څخه په ډیره زیات شجاو سره ساتنه وسی مطلب ساتنه ډیر لازمی ده او د دې چې دي په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډیر ګټه حاصل کیږي شیخ پله بندونه موږ په درې ډوله ویشو چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دی هغه موږ مثال یعنی هیڅ ډول سره دی چې کوي حرکت نه کوي، یعنی ډېر حرکت نه پکښې کې لیدل کېږي، خوځش نه پکښې لیدل کېږي، او د دې چې دی په هډوکې په ډېر نشت ډول سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دی چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پرته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا بیا هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابولی سو او نه هم نه شوریدون، یعنی دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سو. مثال لکه د چچر د هډوکو سره د پشتي د نښلیدو ځای دی، او دا رقم نور مثالونه هم شي کولی سو. مثال د فقراتو بندونه دي او د سینې او غضروفو بندونه دي چې پکښې کې شمېرلی سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي، دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کوم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه وجود لري، شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال ښه مثالونه موږ کولی سو، زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولی سو څه ورکو حرکت ورکو. مثال دغه رقم د زنګنو باندې، د څنګلي باندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکې شمېرلی سو. موږ وایو شوریدونکي بطونه چې دی دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنټ چې دی دوی ته څه ورکړی دی، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بل سره په اسانۍ نسي کولی چې جلا سي، یعنی یو د بل سره په نښتي ډول سره پراته دي. او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه بیا د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي، چې دا چې بیا د هډوکي د مثال د شوېدل چې مثال هډوکي یو د بل سره مثال ښه حرکت وکړي، د هغه دپاره وجود لري. او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډېر ډولونه ویشل شوي دي، چې هغه څخه یوې پنډسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چپرس ډوله بندونه دي. کاسې ته ورته بندونه چې دي، دا چې دي هرې خوا ته حرکت کولی سي، لکه مثال موږ دورانه هډوکي ورکولی سو په نظر کې نیولی سو، دوی چې دي هم شاته هم مخته کولی سي چې حرکت وکړي. او پاتې سو چپرس ډوله بندونه چې دي، دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو، دروازه چې ده یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي، چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیولسو، زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولی سي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل، یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه بیا ډېر کمزوره وه، حرکت یې نسوی کولی، یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې وه هغه به چې و یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته سوې، نو د هغه دپاره علاج نو. مګر وروسته چې و د یو اوتوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د ورانه او خسرې لګن لپاره، یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ سو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز، او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل، چې دا چې و د خسرې د لګن سره نشلیدل، او انسانان کوس د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډو کې دلو د حرکت نسوي پر کولای، د دې د پاره چې کېدل ډیر ښه فائدہ و. ورپسې راځو صدمې او سکلیټي ناروغي وایو. موږ ډېری وخت کېدای سي چې مثال ځینې ناروغیانې رامنځته سي، ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته سي، ځینې وخت هډوکي مات سي د یو پیښې په ترڅ کې. نو دغه د مثال دغه ناروغیانې چې دي، موږ شکو په دې کې بحث لاندې نیسو، ډېری وخت چې دی د سپین په نامه یو ناجوړې ده چې هغه په هډوکو کې رامنځته کېږي، دا چې کله دا مطلب هډوکي دغه کم د پلي یا موږ لیګامنت چې ویلي هغه دغه وخت رامنځته کېږي، دغه لیګامنت چې دی تارونه یو د بس څخه کاشو خوري، دا د ډیرو بې ځای حرکتو له امله رامنځته کېدلی شي، باید د دې خودري مثال ډډه وکړل سي. همدارنګه د ځینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینې وخت ماتیږي. هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولیږي، چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استواره وساتو. ډېری وخت کله چې ډاکټران ته ولاړ سو، هغوی سیخان ورکوي او یا هم په ګچو کې ورکوي تر څو دی چې استواره پاتې سي، چې د وخت په تېرېدو سره کمه وینه چې دغه دلته د حجروي ویش اجرا کېږي، یا کوم مواد چې په هډوکو کې ذخیره سوي وه، هغوی دغه برخې ته ځان رانسي، چې په دغه ځای کې کله چې دا ټوله برخه ځانه ورس مواد ځانه ورسې، د وخت په تیرېدو سره د هډوکي مات سوي نس پرته چې کیږي د کیږي.
چې بیا هغه کوم پرانه وینه چې هغه بیرته چې کیږي ایسته کیږي. همدارنګه ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته کیږي چې هغه هم کیدلی سي ډېر زیانمن اوسي، چې باید د هغه دپاره موږ ښه تغذیه وکړو او د مناسب خوړو څخه استفاده وکړو. دا زموږ د نن ورځې موضوع، زموږ اخرنۍ برخه د پوښتنو برخه ده. درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه: په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي، واضح کړي. دوهمه پوښتنه: د هډوکو جوړښت واضح کړي. او درېیمه پوښتنه: بندونه په څو ډوله دي، واضح کړي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
در ورځ موږ تاسې ته زو د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستنه کې موږ تاسې مایکرو ارګانیزمونه وپیژندله، ورسره مو غیر اختصاصي دفاع وپیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا شامل و، او ورسره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې موږ ول د هسټامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ راځو اختصاصي دفاع وایي. زموږ درس به د اوه دېرشمې صفې څخه تر دوه پنځوسمې صفې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیتي عکس العمل، دوی چې دي کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي، په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کیږي، یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کیږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګیږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده، هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادیږي، د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده، د بدن دویمه کرښه ده، او هغه وخت فعاله کیږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده، هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټین دی چې د انټي باډي په نامه سره یادیږي، چې د بی حجرو په واسطه فعاله کیږي، هغه رامنځته کیږي کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي. د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ سي، تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې و هغوی د دوی سره څه کوي، جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړ سوه، د دوی په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دا کم انټي باډیانې چې دي، دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو، هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو، دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې، دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش ته که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، دي د ریزش انټي باډیان چې دي، هغه مطلب د لږ وخت لپاره، ځینې چې دي هغه دوامداره حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کیږي. لکه دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړیږي، یعنې په یو وار شری ونیسي که دغه څخه ځان راویستي، بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړې سي. او انټي باډیانې چې دي، هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچیر انټی باډی د وایرس په مقابل کې، د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي، هغه انټی باډی به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی، یعنی د هغوی مطابق انټی باډی جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی، هغه مثال موږ وایي د کم ناروغیانو دپاره، د هغو دپاره د وقایه او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولی سو. واکسین چې دی، هغه ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو دوی چې دي، دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دوی یاداشت ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل سي، خپل واکسین چې دی، هغه د میکروبونو کمزوره سوي، مړه سوي، یا هم د دوی د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي، یا مثال پروټین اخیستل سوي، یا آر این اې اخیستل سوي، دا بس خطر ترتیب سوي. واکسین چې دی، اول خو شي کوي، اول دنده دا ده چې دی انټیجن انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کوي، یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دغه کم انټیجنونه یا اجنبي مواد چې دی هغوی ور باندې پیژني. او بل چې دی، مثال دغه کم معافیتي سیستم چې دی، یا انتیبودیانی چی دی؟ آقای چی که ایده مجبور که ترسو ده هاگا میکروب دپاره یا ده انتیجن دپاره ده انتیبودیانی جور که دو غوب مقابل که اکسلامال شده که یا دو دوی سر مبارزه وکی آقای دوی بل اساسی دانده چی سر ترسی؟ هغوی مافیتی سیستم ته یاداشت ورکوي، یا مثال د کوم انټیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري، داسې یو جوړښت لري، او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انټیبادي جوړ کړي چې هغه څه شي ورسره له منځه ولاړ شي. او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویله هغه مختلف ډولونه یي، ځینې چې دی هغه کمزوره سوي لکه د شرې ده، هغه د هغه کم د شرې وایرس چې دی د هغه کمزوره سوې برخه باندې څه کېږي، د کمزوره سوې برخې څخه څه کېږي واکسین جوړېږي. ځینې بې چې د هغه میکروبونو مړه سوې برخه اخیستل کېږي لکه مثال د پولیو د دی د انفلونزا د دی، او ځینې بې چې هغه د مسنجر آر این ای چې موږ وویل د آر این ای یو برخه ځینې اخیستل کېږي چې خپله د مسنجر آر این ای د پیغام رسولو دنده سرته رسي. دوی چې بې دي موږ وایو چې دغه د مسنجر آر این ای برخې ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د معافیت سیستم ته لارښوونه کوي چې داسې یو وایرس دی، دغه رقم خصوصیات لري، دغه جوړښت دی، او دغه رقم پروټین پکې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکې کې یادولی شو. او د لومړي ځل لپاره چې و دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک ناجوړي کسان چې کوم لیدل هغوی به ډېری کسان له منځه تلل، خپل ژوند ته به دوام نه شوی ورکولی، او ځینې چې به ورڅخه وژغورل شول، یعنې د دغه ناروغي څخه به ژوندي راوتله، هغوی چې به و بیا به په هغه ناروغي ناخته کېدل. نو بیا دغه ایډوارډ جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه دغه برخه واخیستله، او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي. او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایي دا د عمر تر پایه پورې دوام کوي، یعنې ضرورت نشته چې هر پله واخیستل سي. او دا کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل شوي دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اخته نشي باید ورته ورکړل شي. ځینې ناروغي دي، ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي، خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي. ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته. سرطان چې د موږ تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلې اوسې چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده، او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي. په سرطان موږ وایو چې څه ډول منځ راځي. دوی چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي، خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه سي، د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي. سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او هلته چې کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي. او که څه موږ ویلي وه چې ټي حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې دی له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نه سي، خو ځینې وخت ټي حجرې هم نه سي کولی چې دوی شي کې کنټرول کړي او له منځه یوسي، چې هغه د ډېرو د سرطان دونه پرمختللي شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کېږي. د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه، د وړانګو په واسطه، یا هم د کیموتراپي په واسطه د دوی علاج کېږي، چې هغه مثال دغه کم سرطانونه چې دي هغوی څه کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي. او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کېږي. مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل، یعنې صحیح تغذیه نه کول، او همدارنګه د تمباکو د دې شان څخه استفاده چې د سږو سرطان رامنځته کوي. دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي. د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایي چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي، د ژوند طرز هم کېدلی سي، جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته، او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي. کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والله هم لیدل کېږي. مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي، یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي، همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي، وسره د بدن په زینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي، غټې ډوله جوړښتونه لیدل کېږي. همدارنګه دغه کسان چې اوازې تغییر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دغه رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم شان چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسمومیت. د دې لپاره چې موږ د ډېرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنی د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغه مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابروي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسېدلو لپاره ډېر مهم دي. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې څه شامل دي؟ قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه او خرو مګر مرستندوی خوړه و نه اوسې چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفادې وړ وګرځي، نو دا کم خواړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم چی دي بې فائدې دي. نو د هغه د پاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایی رژیم کې ولرو. ورپسې راځو ویټامینونه. وایي په تېرو لوستونو کې موږ تاسو پروټینونه، شحمونه او قندونه وپېژنل، اوس راځو ویټامین پېژنو. ویټامین چې دی تقریبا 500 کاله مخکې کوم سانچی مسافرین و د یو ځای څخه بزې ته سفر کوي، نو مطلب ډیر اوږد سفر به و چې دا هغه په جریان کې به دغه کوم مسافرین چې و د دوی اوري به ویني کېدلې، په خوله کې به ټپونه یا هم هغه ډیرې موږ په عامه سره چې په خېدله خوله هغه رامنځته کېدله. نو کله چې به دغه کسان نو مثال لیمو، مالټه، کینو او رومی وخوړله، بیا به دغه اوري نه ویني کېدلې. مثال یې د دغو تکلیفو سره به نه مخامخ کېدل. وروسته څو کلونه وروسته دا معلوم شو چې دا د ویټامین سي د کموالی سره، یعنی ویټامین چې دی په ډیره زیاته اندازه زموږ په غذایی رژیم کې مهم دی. چې کچیر مثال دغه ویټامینونه په ډیر اندازه کم سي، حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او کم ویټامین سي کموالی چې دی هغه د سکروین ناجوړي په نامه سره یادیږي. ویټامینونه چې دی هغه په دوه ډول عمومي ویشل شوي دي، چې یو په اوبو کې منحل ویټامینونه دي، یو په شحمو کې منحل ویټامینونه دي. په اوبو کې منحل ویټامینونه په ډله کې چې دی ویټامین سي او ویټامین بي راځي، چې دوی عموما د وینې په پلازما کې منحل دي او اضافي توکي چې دي هغه د پښتورګو له لارې اتره کیږي. ویټامینونه چې دی غوی د انزایمونو سره وصلېږي او د تعامل چټکوالي کې مهم رول لري او دی په بدن کې په زیات اندازه نه ذخیره کیږي. او پاتوسو په شامو کې غړو کې منحل ویټامینونه هغه چې دی لکه ویټامین ای، ویټامین ای، ویټامین دی او ویټامین کی چې د دې موجودیت په بدن کې ډیر مهم دی. لکه ویټامین ای چې د کچيري هغه په بدن کې کم سي د شبکوري یا هم د سترګو د په تیارو کې سم نه ویني، دا هغه نه جوړې سره انسان مخ کې. او ویټامین دی چې د هغه زموږ د هډوکو غشونو لپاره ډیر ضروری دی، چې کچيري په تر خپل اندازې ډیر کم سي هغه هم د ناروغتیا لامل کیږي، یعنی هډوک نرمیږي. او کچيري تر خپل اندازې ډیر زیات هم سي هغه چې دی د ورشتان تویدل، زړه بدوالي، د بندونو او هډوکو خوړ او د اند نسناست لامل هم کېدلی سي. نو باید ویټامینونه چې دی دغه کم په غوړو کې منحل خپل په کافي اندازه سره واخیستل سي. دغه رقم موږ مختلف ویټامین ای، دی، ای، کی، هر یو چې دی خپل ځان ته مهم دی او هر یو په مختلفو غذاتو کې وجود لري. ورپسې راځو اخیرنی موضوع پر روغتیا او سلامتی باندې، د الکولو درملو اغیز. دا کوم درمل چې دی هغه په مختلفو ډولونو پیدا کېږي. مثال ځین درمل چې دی د درد ضد دی، د باکتریا ضد دی، د الرژي یا حساسیت ضد دی، د اعصابو لپاره ځینې مؤثر دی. دغه کوم ډېر نور درمل دي چې هغه زموږ څه شي کوي د بدن کې څه راولي، پر زموږ د بدن پر اعمالو باندې تغیر اغېز اچي او تغیر پکې راولي، چې دغه موږ ټول د درمل یا ډرګس په نامه سره یادوو. درمل چې دی ځینې فرق کوي، ځینې چې دی زموږ پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر نه اچوي، یوازې د درد تسکین او یا هم زموږ پر کم هوشیاري حس چې دی هغه نه کمزوري کوي، خو ځینې چې دی هغه پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر لري، چې هغه باید په صحیح ډول سره د ډاکټر په توصیه سره موږ چې کوم وخت یې سوکه چیرې هغه په سم ډول سره، مثال ډاکټر موږ ته نه ویلی هغه وخورو، هغه کېدای شي چې موږ د ډېرو مختلفو ناروغیو سره مخامخ کړي او هاند هغه معتاد مو کړي. او الکول چې دی هغه مایع ده چې د نانو میوس خجوریږي او دوی چې دی خپل پر مرکزی عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او زموږ صحت لپاره ډېر تاوان لري، چې اند سرطانونو لامل هم کېدلی شي. اخرنی برخه کې پښتنې لري، لومړی پښتنه د درمل په څو ډول دي او کوم اغیز موږ پر وجود لري. دویمه پښتنه، ویټامینونه زموږ په بدن کې څه ډول رول لري او په څو ډول دي. دریمه پښتنه، واکسین څه شي او څه ډول دنده سرته رسي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.